د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن یک شنبه ده، د چنګاښ سرطان لسمه د جون میاشتې دیرشمه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګ او درسي ساعت. د دوهې د درېمې غونډې په باب هم راپور درکوو چې نن یې لومړۍ ورځ ده او سبا هم دوام کوي. خو اوس خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د امریکا د مرستو د پرمختیایي ادارې یوسیډ د 15.6 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د پروژو خبر ورکړ. سیګار د دې مالی مرستې خبره پر خپله ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر پرون خپور کړ. د امریکا د مرستو پرمختیایي اداره وایي چې دوی په هرات، مزار شریف، جلال آباد او کندهار کې پروژې لري چې هدف یې د څارویو او کرنې په برخو کې خلکو ته د کارونو موندنه، د محصولاتو زیاتوالی او د کرنې په برخه کې د ښځو ملاتړ دی. په افغانستان کې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې چې طالبان واکمنان سوي، ګڼو بهرنیو مرستندوی موسسو خپل کارونه درولي چې له کبله ډېر ځوانان نورو هیوادونو ته د کار لپاره ځي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت نن د افغانستان په لویدیځ او ځینو نورو ولایتونو کې د سختو بادونو او دوړو د راپورته کېدو اټکل کړی. په هغه خبرتیا کې چې د دې وزارت د هوا پیژندنې ریاست پر خپل ایکس پاڼه خپره کړې، ویلي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، زابل، دایکندي، بامیان، پروان او بلخ ولایتونو کې به نن سخت بادونه له خاورو او دوړو سره مله وي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې پرون شنبه ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو له 2019 میلادي کال راهیسې په سوریه کې 4,000 کسان وژلي. دغه ډله وایي دغه شمېر کسان وروسته له هغې ووژل سول چې د داعش وسلولو په سوریه کې زیاتې ساحې له لاسه ورکړې. د اسلامي دولت ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریې او عراق پر زیاتو برخو ولکه چینګه کړه. هلته خپل خلافت اعلان کړ. خو د 2019 د کال په مارچ میاشت کې د کردانو په مشرۍ د پوځي کمپاین په مرسته چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوه، داعش ډلې د سوریې پر زیاتو برخو کنټرول بایلوت. بیلاروس د اوکراین له سرحدونو سره نور هوایي ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره د بیلاروس حکومت وروسته تر دې وکړه چې کیف یې د خپل هیواد بنسټیزو تاسیساتو ته یو ګواښ وباله. بیلاروس د شنبې په ورځ اوکراین تورن کړ چې خپل ځواکونه او پوځي تجهیزات او وسایط یې د دغه هیواد د سرحد لوري ته لیږدولي. بیلاروس دا هم ویلي چې اوکراین په سیمه کې د بې پیلوټ الوتکو الوتنې زیاتې کړي. بیلاروس د اوکراین په جګړه کې د روسیې متحد دی او تیره اونۍ یې د اوکراین د یوې ډرون الوتکې د ویشتلو خبر هم ورکړی و. ویلي و چې دا بې پیلوټ الوتکه له پولې د دوی خوا ته وراوښتې وه چې په غیر قانوني ډول اطلاعات راغونډ کړي. اوکراین د بیلاروس اندېښنې رد کړي خو وایي چې بیلاروس په جګړه کې د روسیې ملاتړ کوي چې له مجبوریت یې ځینې ځواکونه سرحدي سیمو ته استولي دي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په لړ کې نن انګلستان له سلواکیا سره او هسپانیا له ګرجستان سره سیالي کوي. دا لوبې د 24 ملي لوبډلو ترمنځ د جون پر 14 په جرمني کې پیل سوي چې اوس هم دویم پړاو ته 14 لوبډلې وتلې دي. د دې مرحلې لوبې پرون شروع شوې. په لومړۍ لوبه کې سویس د ایټالیا لوبډلې ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او په دویمه هغه کې جرمني د ډنمارک پر ټیم 2 ګولونه وکړل. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ پایلوبه به د جولای پر 14 وسي. هند د شلو اورونو د کرکټ نړیوال جام اتل سو. هند په پایلوبه کې پرون د جنوبي افریقا لوبډلې ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا نړیوال جام د امریکا د متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربتوب د جون پر لومړۍ نیټه پیل سوی و چې افغان لوبډله پکې تر نیمه پایلوبې ورسېده. په نیمه پایلوبه کې جنوبي افریقا د افغانستان ملي ټیم ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. هند تر دې مخکې په 2009 کال کې د شلو اورونو د کرکټ اتلولي خپله کړې وه او دا لومړی ځل و چې جنوبي افریقا تر پایلوبې رسېدلې وه. یا هم دې خبرونه ته شرق لاست ورزو د راپورونو برخه ته. د قطر پلازمینه دوحه کې به نن د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان د بشري حقونو مسأله د اجنډا له مهمو ټکو څخه وي. خو طالبان وایي چې دوی خپل اجنډا له ملګرو ملتونو سره شریکه کړې ده چې په افغانستان کې پر اقتصادي ستونزو راڅرخي. دا د افغانستان لپاره په نږدې یو کال کې د ملګرو ملتونو لخوا درېمه غونډه ده چې په دوحه کې جوړیږي او دا لومړی وار ده چې د طالبانو استازي پکې ګډون کوي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د دوحې د 2 ورځنۍ غونډې په اجنډا کې د ملګرو ملتو په وینا یو اصلي ټکی د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د هغوی دښمنو په ځای کول دي. خو طالبان وایي چې تمرکز به پر اقتصادي موضوعات وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال ویان فرحان حق ازادي رډو ته یو ورځ مخکې تر غونډې وویل چې د دوهې د غونډې اصلي هدف له نړیوالې ټولنې سره د دغه هیواد ادغام او د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د طالبانو د نړیوالو ژمنو پر ځای کول دي. بلور ته د وحیت د طالبانو د پلاوی ترتګ مخکې د غهیت مشر او د طالبانو ویان سپه هولا مجاهد په کابل کې خبري غونډې ته د شوزو اونجونو د حقونو په ارتباط د خبريالانو په جواب کې وویل چې په دې برخه کې سنځشته او بیا شمیر مسائل د افغانانو داخلي مسائل دي چې هغه ته په کوردن نه حل لار پیدا کړي. مجاهد زیاته کړه
موضوعات بعضی از مخکې تاسو په افغانستان
لږه ده بامچلان بعض موضوعات دی وی د یو شمیر بندیزونو مسله ده چې پر افغانستان لګیدلې همدار از یو شمیر اقتصادي ستونزې دي چې دلته مشکلات رامنځته کړي دي. یو شمیر لاسته راوړنې لرو چې هغه باید تشریح شي، کله ناکله پروپاګند کې شي چې د افغانستان وضعیت عادي نه ښکاره کوي. دغه شکونه باید رفع کړو او مثبت پیغام به نورو هیوادونو ته ولېږدو. د دوهې د دوه ورځنۍ غونډې مرشي به په سیاسي او سوله ییزو چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزمیری دی کارلو وکړي. په دې غونډه کې د هغو هیوادونو پلاوی راغونډ شوي دي چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي لري. همدارس د یو شمیر نورو هغو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو پلاوو ګډون پکې کړی چې د افغانستان له موضوع سره دلچسپي لري. داسې اټکل کېږي چې د دوه ورځو په ترڅ کې به د شاوخوا دیرشو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازي د طالبانو له شپږکسیز پلاوي سره د افغانستان په تړاو خبرې وکړي. د طالبانو د پلاوی مشي د دوی ویان څه په لا مجاهد کوي چې ورسره به په دې پلاوی کې د دوی د بهرنیو چارو د وزارت، د صنعت او سوداګرۍ وزارت، د نشه یي موادو پر ضد د مبارزه وزارت، د افغانستان بانک استازي او په دوه کې د طالبانو د دفتر یو تن شامل وي. د سیاسي چارو کتون کې شینکی کړوخیل ازادي رډو ته وویل چې طالبان باید په دوه کې د ملګرو ملتونو له شرایطو سره مخالفت ونه کړي.
منګه د اقتصادي هي کول لپاره سرمایه گذاری ته ضرورت لري. او دغه سرمایه گذاری لپاره باید طالبان دومره که اسو وکړي چې یو یې وایي کنه غواړي ورته چې موږ ازره هڅه شرایط موږ باندې ځکه شرایط خو څنګه د غوړو مکتب خلاص کوله نه خلاصې دا خو اسلام دې اسلام علم پیغام اقرا لوست.
طالبانو د دوهې په تیرو دوه غونډو کې برخه نه واخیسته. په لومړی یوي کې چې پروسه شکل د می په لومړیو کې جوړ شو طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوه، او په دوهم یوي کې چې شکل د فبروري په 13 او 19 دایره شو د سبیح الله مجاهد په وینا د دوی شرایط نو مدل شوه نو ګډون یې پکې ونه کړ. ملګری ملتونه تمل لري چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به د دوهې بل غونډه هم جوړ شي چې غالبا د څلورمې غونډې پر جوړېدو او اجنډا به د نننۍ او سبانۍ غونډې د پریکړو اغیزې جوتی وي.
تم د نن او سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه په یو غونډه کې بحثونه وسی. خدا چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو څوک له چا سره خبرې کوي او د افغانانو تمې ورڅخه څه دي په دې راپور کې تفصیل اوري.
دا یک شنبه او دو شنبه په ورځو کې ملګری ملتونه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېمې نړیوالې ناستې قربتوب کوي چې پکې به د نړیوالې ټولنې استازي او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي برخه ولري. د قطر پلازمینه دوحه په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو لپاره له سیاسي پلوه مهم ښار دی. هغه مهال چې طالب مشرانو په افغانستان دننه او بهر په پټه ژوند کاوه په دې ښار کې یو شمېر غړو په څرګنده سیاسي دفتر چلاوه، او د 2003 کال د فبروري په میاشت کې همدا خارو چې پکې طالبانو او امریکا خپلو کې د سولې تړون لاسلیک کړ. دا دوه غونډه کې څوک له چا سره خبرې کوي؟ په دوه کې د افغانستان په اړه د دې غونډې مشري د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سیاسي مرستیاله روزماري ډیکارلو کوي، او په افغانستان کې د یونما مشره روزا اوتمبایوا هم په غونډه کې برخه اخلي. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ را وروسته په دوه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب درېیمه دا ډول غونډه ده چې د افغانستان په اړه پکې بحثونه کیږي، او لومړی هغه ده چې طالبان پکې برخه اخلي. تر دې مخکې دوه غونډو کې طالبانو ګډون رد کړی و. په دې غونډه کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت استاز ولی د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په مشرۍ یو شپږکسیز پلاوی کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک په وینا په دې غونډه کې د شاوخوا دیر شو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازي ټام ویسټ، په افغانستان کې د ښځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا اميري دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی. د غونډې په نورو ګډونوالو کې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړی استازي زمیر کابلوف، د ایران ځانګړی استازي حسین کاظمی قومي، د پاکستان ځانګړی استازي اسف درانی هم شامل دي. خو تر اوسه د چین او هند ځانګړی استازو په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي. د منځنۍ اسیا په شمول د نړۍ او سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو استازي هم په دې غونډه کې له طالبو استازو سره بحثونه کوي برخه اخلي. پر کومو مسایلو په دې غونډه کې خبرې کیږي؟ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د سه شنبې په ورځ د جون په 15مې په یوې خبري غونډه کې د دې ناستې د اجنډا په اړه وویل.
په دې غونډه کې به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همغږي او منظم همکارۍ په اړه خبرې وشي.
د سټیفن په خبره په غونډه کې به په هغې خپلواکي ارزونې چې د 2023 کال په نومبر کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له افغانستان سره د تعامل په اړه وړاندې شو هم بحث وشي. د هغه خبره د غونډه د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځنګړو استازو سیمایي هیوادونو او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته زمينه برابروي. خو بل پلو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د غونډې د اجنډا په اړه ویلي، دوی پر دوه مسلو د بحث لپاره چمتووالی نیولی دی. نوموړی د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه او دویم یې پر طالب چارواکو د بندیزونو لری کول دي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد چې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشرک وي، د دوه د غونډې تر پیل یو ورځ مخکې خبر اعلان وکړ.
موږ دوه ته د تفاهم او د ستونزو د حل په مخه روان یو او ټول اړوند هیوادونه له افغانستان سره د ښه تعامل دریسته رابول.
افغاني خزیه په غونډه کې نشته. که څه هم د غونډې مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله روز ماري ډیکارلو چې یوه ښځه ده کوي، خو په دې غونډه کې له افغانو ښځو څوک ګډون نه لري. هغه څه چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځو د حقونو او بشري سازمانونو او فعالانو غوسه راپارولې ده. خپل افغاني خزینه فعالانې له آنلاین شبکو نیولې بیا په سرپټو ځایونو کې تر راټولېدو پورې بېلابېلې لارې چارې کاروي څو په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو په نه ګډون اعتراض وکړي. دوی ملګري ملتونه د طالبانو د غوښتنو په منلو ملامتوي او وایي چې په دوحه کې غونډه د افغان ښځو نه ګډون د طالبانو غوښتنه وه چې ملګرو ملتونو منلې ده. د طالبانو وین زبی الله مجاهد د دوحې په غونډه کې د ښځو د ګډون په اړه وایي چې دې غونډه کې د افغانستان د واحد دریز په موخه د ښځو له ګډون سره مخالفت کړی دی او د دوی پلاوی به د افغانستان په استازیتوب هلته برخه اخلي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ملګري ملتونو تورن کړی دی چې د دې غونډې په جوړولو کې د طالبانو غوښتنې منلې دي او دای د امنیت شورا د 1215 پریکړه لیک نظر غړونه بللې چې په نړیوالو غونډو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بار افغان ښځو ته په غونډه کې ګډون نه ورکول شرمونکی بللی دی. د نوبل د جایزې ګټونکو او د نجونو د تعلیم فعال ملالی یوسفزی د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکو د بشري حقوقو او یو شمېر نورو افغانو او بهرنیو فعالانو د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو نه ګډون غندلې دي. لا غونډې د کومو پایلو تمه کیږي؟ د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد که څه هم د دې غونډې په هدفو کې له نړیوالې ټولنې سره د تفاهم په پراختیا او د ستونزو په حل لري کولو ټینګار کړی، خو زیاته کړې ده چې په دې غونډه کې پریکړې نه کیږي او دوی یوازې پیغامونه انتقالوي. تر دې مخکې د طالب ضد افغان سیاسي څیرو د اتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې د دوحې غونډه یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایشو بلله چې په وینا یې د افغانستان لپاره د ښې ګڼې تمه درې نلری. خو افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روز او تنبایوه په شمول د ملګرو ملتونو لخوا د دې غونډې تنظیمونکو هیله څرګنده کړې ده چې د غونډه به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره د نورو هیوادونو د غوښتنو د شریکولو او د دواړو خواو ترمنځ د یو بل سره د تعامل د پراختیا یو ښه فرصت وي او نور پرمختګونو ته به لار هواره کړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کتونکي بیا وایي د هغو مسلو په اړه چې د نړیوال ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو کې خنډ دي، طالبانو په دریس کې کوم نرمښت نه لیدل کیږي، ځکه خو لا دې غونډې د کوم لوی پرمختګ تمه نشي کېدلی. د سیاسي چارو یو افغان شنونکی قریب الرحمن شهاب وایي
کومه دا چې د افغانستان د راتلونکي ثبات او سیاسي کړکېچ د بنسټیز حل لپاره یو بنسټیز حل لار وموندل شي، ولې زه په مجموع کې له دغه ناستې ډېره توقع نه لرم، ځکه دا یوازې ماته نمایشي ناست ښکاري او سره له دې چې په دې کې به د افغانانو ترمنځ د افکارو د تبادلې یو فرصت وي، ولی
ډیر منوس نتایج به ونه لري. افغان شنون کې په دې باور دي چې هم د غونډې هدف یوازې د طالبانو د استازو او یو شمېر هیوادونو د ځنګړو استازو ترمنځ خبري او د تعامل په پراختیا بحث وي، نو د دې لپاره طالبان لاله وړاندې لنړیوال ټولنې سره د تعامل چاینلونه لري او کېدای شي د دوه هیلو غونډې پرته هم بیلابیل هیوادونو طالبان خپلو کې پښتو خندونو بحثونه وکړي. خو که د غونډې هدف د اوسنۍ افغان واکمنو سره د نړیوالې ټولنې د کړي ورکړي په برخه کې د ښځو او نجونو د حقونو په شمول په افغانستان کې بشري حقونو ناوړه وضعیت او نور خندونه وي، نو ښایي تر اوسنۍ غونډې په پراخه جوړښت ګڼو نورو غونډو چمتووالی او بحثونو ته اړتیا وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. اوس هم د منځنی ختیځ په اړه، د غزې په شجایا سیمه کې د اسرائیلي ځواکونو بریدونه روان دي او په سلګونو زره کسان مجبور سوي چې له دې سیمې ووځي. اسرائیلي پوځیان وایي چې په دې سیمه کې د حماس ډلې وسلوال په نښه کړي دي. دا هم تفصیل.
د اسرایلی پلو ځواکونو عملیات د شجاعي په سیمه کې روان دي. دا غو سیمه ده چې د اسرایلی ځواکونو په وینا ډیر مخالف وسلوال پکې وژل شوی دي. فرانس پرېس خبري اژانس شنبې پر وسویل چې د غزې ښار ته چیرمه د شجاعي په سیمه کې د درېم ورځې په مخه هم د اسرایلی ځواکونو عملیات روان وو. د ملګرو ملتونو په باور په دې جګړه ځپلې سیمه کې د ژوند شرایط د زغم وړ نه دي. د اسرائیل په دښنبی پر وسویل چې د هوایي ځواکونو په مرسته د حماس د وسلوالو پر ضد په شجاعیه کې دقیق عملیات ترسره کوي. حماس ډلې ته اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه د ترګر ډلې په سترګه ګوري. په شجاعیه کې جګړه څو میاشتې وروسته تر دې بیا پیل شوه چې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د حماس د قومندې جرړي د غزې ترنګ په شمال کې استلې دي. فرانس پرېس اژانس د شنبې پر ورځ یو شمېر ویډیوګانې خبرې کړې چې خلک په لاسګاډو کې د کورونو وسایل لښتوي او په دوړو خاورو ککړ ماشومان ورسره نوروسي متلیشتي. د شجاعي سیمې یو اوسیدونکی عبدالکریم المملوک فرانس پرېس اژانس ته وویل چې پورې وټان کې د شهدا له جماعت سره سترګې ولګېدې چې داسې یې کولې. دیش کلن محمد احرار هم وایي چې داسې ګمانې کاوه چې دی او د کورنۍ نر شزی به یې ووژل شي، خو ده د کور هر څه ته شا کړه او له شجاعي څخه یې پښې سپکې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي ادارې یا اوچا اټکل کړی دی چې د شپږو او اتو لکو ترمنځ کسان د ویبونې پترس کې له شجاعي څخه وتلې دي. په غزا کې پروسه شکل د اکتوبر په ومه روسه تر دې اسرایلی ځواکونو بریټ وکړ چې د حماس وسلوالو د اسرایل دننه شاوخوا 1200 کسان وشل او شاوخوا 240 تنه نوري برم تکړل. په غزا کې د حماس تر واکلاند روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه د اسرایلی ځواکونو د بریټونو لامل شاوخوا 9000 کسان چې اکثره ملکیان دي وشل شوی دي. د دې جګړې لامل د اسرایل په شمالي سرحدونو کې ل لبنان سره نشته زیات شوی دي او ایران اسرائیل ته خبرداري ورکړی دی چې پر لبنان بریټ ونه کړی.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاند څنګه په دې خبرونه کې له ځوان سندرغاړي میرخان مقوري سره خبري شوې دي. نو موږ وایي چې موسیقي په وجود کې له پیدایښت سره سم خلق شوی.
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې و باغه ورځي سما د نړۍ تسترګي غړولې. خو بیا په 2021 کې کلمه چې د سرباز سندره ویلې دا غنه بعد مې بابا ماته اجازه راکړه. بیا راته ویل کته هم چیرې حماسي سندره وای نو زما د خوانه اجازه ستا. بیا نو ما سندره ډېر کړې.
ترمانانو سیګې
په افغانستان کې طالبان حاکم دي او موسیقي بند کړي، ځوان سندرغاړو ته څه کول پکار دي ترڅو افغان موسیقي ژوندۍ وساتي؟
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن. به صورت عموم میگم که جوان باید امروز به خود یک مبارزه بدانه ایره. فعالیت و هنر موسیقی، تمرین، مرارت، اینا همه یک مبارزه است برشان که باید ادامه بتن. ما قول میتونم که برشان آینده درخشان پیش روی هست در موسیقی افغانستان با فعالیت و تمرین و تلاش.
نن پام دې اکله خبرې کوم ملتیم وکړي. قدر من اردونکو، د جمهوریت له سقوط څخه وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو په ژوند کې له نورو بندیزونو سره یې موسیقي هم منع کړه. د خدایو په محفلونو، رستورانتونو او موټرو کې د موسیقي غږول بند کړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل چې هنرمندان وهل کېږي او د موسیقي آلې ماتېږي. له هغه وروسته یو شمېر هغو هنرمندانو چې بهر ته د تګ امکانات درلودل کډوالۍ ته مخه کړه. هغه چې په کور دننه پاتې دي په خبره د طالبانو له حکومت څخه پټ ګرځي. ځوان هنرمندان چې له هیواد څخه بهر دي تر خپل توان هلې ځلې کوي چې افغان موسیقي ژوندۍ وساتي. چې د دوی له ډلې څخه یو هم میرخان مقوری دی. له مقوری سره مې د هغه د تازه کارونو پاک له مرکه کړې په ګډې سره اورو. دارت وای چې لغه وخت تاسو له افغانستان د ته مجبور سوي چې کډوالۍ ته مخه وکړي، په کوم کارونه باندې اخته؟
ما په افغانستان کې هم زوم غالبا د 2013 په منځ کې زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې هم شخصي شرکت درلود د اعلاناتو او مختلفو غټو شرکتونو ته مې اعلانات او د اعلاناتو ستراتیژي جوړوله. په څنګ کې مې په دوبۍ کې هم شرکت درلود. هم زمان په دواړو کې کار روانو او ما خپل په اصطلاح دغه ورځنی عاید یا مصرف د دغه دواړو شرکتونو څخه پیدا کوو. نو د کابل څخه راغلم، بیرته خپل په کار او خپل په دفتر کې بوخت شوم. خپل تجارت کوم. دلته بیا زه یو د اکزیبیشن منیجمنت یا د نندارتونونو د تنظیمولو شرکت هم لرم. په هغه کې یو نړیوال نندارتون د په دوبۍ کې هر کال رامنځته کیږي او په هغه کې د افغانستان نمایندګي کوم. البته دا د حکومت سره هیڅ تړاو نه لري، دا یو شخصي نندارتون ده. ولته زه د افغانستان په اصطلاح توکي او فرهنګ نندارې ته وړاندې کوم.
تاسو څو سندرې لري او دا چې تاسو سندرغاړې ته مخه کړې دي انګیزه څه وه؟ آیا یوازې علت دا و چې تاسو د خپل بابا جان تر اثر لاندې راغلی و مو غوښتل چې د هغه په قدم باندې قدم کېږدئ او که خپله مو هم شوق علاقه وه؟
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وه. په هغه ورځې چې ما د نړۍ ته سترګې غړولې، د هغې ورځې څخه موسیقي زما په وجود کې پټه وه. دا څه له ډېر ځنډ بعد زما غږ راووت او یا ما موسیقي ته مخه کړه. د هغې علت دا و چې زه خپل په تجارت باندې ډېر بوخت وم او په خپل تجارت مې ډېر حساب کوو او څه نا څه د بابا مې هم خوښه نه وه چې زه موسیقي ته مخه کړم او سندرې ووایم. په دغې خاطر زه لږ لرې وم. خو بیا په 2021 کې کله ما چې د سرباز سندره وویلې، د هغه نه بعد
بعد میں بابا ماتا اجازہ راکڑا بیا را تو ویل کتہ ہم چیرے حماسی سندرے وائے نو زما تو خوانا اجازہ استا بیا نو ما سندرے ڈیر اکڑے او فکر کوم اتلس شل سندرے بطورو سلرم داس میں ندی شمیرے لیجے سودا نیدی فکر کوم اتلس شل یا دووی سندرے بطورو سا پوری ما سبت کڑی وڑاندی کڑی میدی
کله تاسو هنر ته مخه کړه موږ او تاسو په افغانستان غونډه یو هیواد کې اوسې ګلمو خلکو سره د موږ تعلقات دي که بهر کې مو اوسو زموږ خپلوان زموږ دوستان وسمالته دي د دوی برخورد له تاسو سره څنګه و آیا د ځینو افغانانو په څیر د تاسو هلو ځلو د تاسو کار او هنر ته یو د سې ډیر عادي نوم ورکړ او کې د قدر په سترګو ورته وکتل
زه په یو ډیر هنر دوست کورنۍ کې پیدا شوم نو ما ته هیڅ هم نه ویل څنګه سما وختي تاسو ته ویل د بابا مې په اوله کې خوښه نه وه او وروسته هغوی چې ما ته اجازه راکړه نو بیا داسې څوک نه و چې ما ته ویل و څه ولې یا چیرې یا څنګه ټولو همیشه زه ستایلی یم په کورنۍ کې ورونو خویندو ټول راسره کلک اوږه په اوږه ولاړ دي او همیشه څه زه یوه سندره ثبتوم د دوی سره کله کله مشورې هم کوم او د دې نظر را سره وي
له دې وروسته تاسو څه پلان لرئ مثلا څومره به خپل کار ته وده ورکړئ څومره به نوې سندرې وایي او معمولا تاسو غواړئ چې ټولې خپلې د پلار سندرې له سره بیا وایي او که نورې سندرې به هم وایي که نورې سندرې وایي د چا له شعر و شاعرۍ سره ډېره زیاته علاقه لري
ما خو په اول کې غوښتل څه زه خپل د خوښې موسیقي ته څه هغه هیپ هاپ ده یا آر ان بی ده هغه ته مخه کړم خو بیا کله چې زما بابا وفات او زما د بعضې مشترک کارونه پاتې شول نو بیا ما د بابا سندرو جوړولو ته مخه کړه نو هدف مې دا نه دی چې د بابا ټولې سندرې له سره ووایم هغه بعضې سندرې څه ما او ده پرې مشوره کړې وه او ما او ده پرې خبرې کړې وې ما او ده پلان جوړ کړی و زمو بازی نږدې دوستان خبر دی په غباندې هغه سندرې زکه دای سه لسره وایم او نور خپل سندرې ډېر لرم کمپوزونه همستا سندرې همستا نو فکر کوم چې هم به بازی یو دانه نیمه دانه د بابا راخلم او نور به کوشش کوم چې خپل سندرې اوریدونکو ته وړاندې کړم ځکه کله کله وایم په مرکو کې او په سندرو کې هم کله کله لیکم په ټولنیزو رسنیو کې هم لیکم چې زه به وایم د وطن وطن سندرې څو ژوندیم څو چې سارا کې چلی نو بس الله دې ماته همت راکړي الله دې ماته قوت او طاقت راکړي تر څو چې ژوندیم کوشش وکوم چې حماسي سندرې او د وطن د پاره د وطن د خلکو د پاره سندرې وایم
دم غړي تاسو سره څوک مرسته کوي مثلا د کمپوز په برخه کې د موسیقي په برخه کې کله چې یو سندرغاړی سندرې وایي او عالم مصارف په دې باندې راځي مالی لګښتونه څه رقم تاسو پوره کوي
کمپوز کې پایل کې یو دوه کمپوزونه مې د دریا صاحب نه اخستو زما په موسیقي کې لار خود دریا صاحب فرهاد دریا د هغه نه بعد شفیق جان مرید سره مې ډیر ټینګ انډی والی ده بشمیره کمپوزونه را کړی زما د سرباز سندره هیله سندره د پلار سندره یو څو نورې هم را روانې دي هغه ټولې سندرې راته شفیق جان کمپوز کړي دي په څنګ کې مالی لګښت سپه راځي نو هغه خپل جیب مصرفو متاسفانه د افغانستان موسیقي دغونه پرمختللې نه ده شرکتونه پکې سرمایه گذاری وکړي نو موږ بس د خپل جیب مصرفو په اصطلاح خپل د نس نه یو ټوټه ډوډۍ جلا کو هغه په موسیقي باندې مصرف کو
په دې وروستیو کې یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خبره شوې هغه د نندرتون موضوع و چې هغه د تاسو له انستګرام نه نقل قول سوی و ځینو رسنیو په خبرې کړې وي په دې کې معلومات راکړي دا نندرتون چیرې و څه رقم و او د تاسو هغه وانډه په دې کې څه و
د نندرتون پاک زدل ته په دوبۍ کې شرکت لرم چې هغه نندرتونونه جوړوي زموږ کار دغه ده ما په خپله په دغه کې زده کړې کړې دي او تجربه لرم تقریبا د 12-13 کلو نو دا یو شخصي نندرتون ده موږ یو زما شرکت د افغانستان نمائندګي کوي پکې البته هلته شپږ دېرش اووه دېرش هېواده دي چې خوشبختانه افغانستان هم په هغو کې ده هر څوک خپل د هېواد نمائندګي کوي خپل د هېواد فرهنګ کلتور او خواړه نندارې ته وړاندې کوي په څنګ کې دا هم تجارت ته او هم خدمت ته زما د پاره ګټه دغه د ز خپل د وطن د فرهنګ د پاره کار کوم او د تاجرانو سره مرسته کوم څنګه خپل توکي راوړي او په دغه نندارتون کې خرڅ کړي او خلکو ته وړاندې کړي
د دې رقم نندارتونونو بیا دایرول بیا جوړول افغان کلتور ته افغان خلکو ته له افغانانو سره چې اوس په ډیر بد وضعیت کې دي څومره مرسته کولی شي یو ځل بیا روحیه ورکړي
او طبعا دا نندارتونونه د فرهنګي او د مالی لحاظ دواړو کې ګټور د افغانستان هم د خلکو هم د افغانستان لپاره تاجران خپل توکي د افغانستان نه راوړي صادروي دلته خرڅوي نو ګټه بیرته طبعا افغانستان ته ځي او په څنګ کې موږ فرهنګ خلکو ته ښکار کوو طبعا داسې نندارتونونه دي لا ډېر سي په ټول نړۍ کې داسې نندارتونونه وي اوس خو پوهیږو چې ډېره خارجیان افغانستان ته نشي تلای ځه هلته زموږ فرهنګ یا توکي واخلي موږ مجبور یو افغانستان څخه باندې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې کوو او خرڅ کوو او په دغه شکل خپل وطن ته بیرته ګټه ورسو
د خدای بخلی مقوری صاحب دریم کال پوراسه څور بخوی چې تاسو په دې مرکه کې د پاک لام یو څولرو پام دی پښتنې سره به بیا نو خپل خبرونه پای ته ورسو
څومره ښه ده دغه خبرونه او دغه مرکه تاسو زما د ارواحات بابا د دریم تلین نه یو هفته مخکې ورسته نشروي د غیات تازه کی د روح ته دعا کی زه خوشبخته یم داسې یو سړی زویم چې همیشه د وطن نوم اخستای د وطن لپاره خدمت کړای خپل په سندرو کې خپل په شعرونو کې وطن ستایلای د وطن خلای بیان کړي او ټول عمر د وطن چغه واهله او تر لری لری ځایو پورې رسولې ده د روح د خادوی د مینوالو ته او خپل کورنۍ ته زه تسلیت وایم الله دې د یاد همیشه تازه لري د خلکو په زړونو کې د مینا همیشه تازه وي
د هنرمندانو د ټولنې مشر فردین عسکری وایي چې دوی د موسیقۍ د هنرمندانو ټولنه په 2018 کال کې جوړ کړه کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او په افغانستان کې په موسیقۍ باندې بندیز ولګاوه دوی د افغاني موسیقۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خپل کار له پخوا سره هم په جدیت سره پیل کړ خغلی عسکری ځوان سندرغاړو ته ډاډ ورکوي وایي چې د دوی ټولنه به بهر میشتي افغان سندرغاړي د تواصبي چې له دوی سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي
تا حد کې میچانیم مرهم بر زخم و دردایشان میشیم و مسائل و آموزش بخش هنرجویش داریم که اکتداد زیاد از دخترها و پسرهای با استعداد اینجا داریم تمرین میکنن در
تر کومه ځای چې کوي شو د دوی زخمونو ته مرهم کیږو د موسیقي د زده کړې په برخه کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمينه برابرو په افغانستان پاکستان او ایران کې له هنرمندانو سره په اړیکه کې یو لستونزو خبر یو کله کله ل خپل توان سره برابر د دوی مالی ستونزې حلو هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغه ته ډیر خوش نه يم ځکه په ډیر بد حالت کې ژوند کوي موږ ونه شو کولای چې ډیر ورسته ورسره وکړو خو بیا هم د دوی لړل څخه دوه سو هنرمندانو کې سونه مو تر یو ځای له مسؤلو ادارو سره شریک کړي چې له دوی څخه تر اوسه 24 کسانې په دې توانیدلي چې به هر تراشي موږ په هیګو چې دا شمیر تقریبا 15% دی 95% نورو ته پته مې یو وګورو چې د نړۍ هیوادونه څه ځواب راکوي او څه کار ورته کوي
از ما تا این دم تانستیم 24 نفرشان سبب شویم کی سبب شده 5% شاید شوه 95% یا 90%شان هنوز منتظر هستیم که کشورها چی جوابی میتن چی کاری میکنن برشان
خغلی عسکری و یغ ځوان سندرغاری چه تازه کډول شوی لغوس خدا تمنوش کولای چی موسیقی ته دی ډیر کار وکړي زکه خپل لا بلد نه دی د ژوند په نور او برخو کې هم ستونزې لري خوب خانی به هر میشت هنرمندان باید افغان موسیقی ته په جدیت سره کار وکړي
یک تعداد هنرمندای عزیز هستن که تازه به یک شکل یا کو به کو یا از کیس ها استفاده کرده سبب به سبب خود رساندن
بغیر
یو شمیر هنرمندان دي چې دوی تازه په یو ډول لګڼو ستونزو سره سره بهر ته راغلي. له دوی څخه موږ دا تمه نه کوو چې افغان موسیقي ته دې همدا اوس کار وکړي. دوی لا خپله ګڼې ستونزې لري چې باید حل شي، خو هغه ځوان هنرمندان چې پخوا بهر ته راغلي وو او له همدې لارې په عامه خبره ډوډۍ پیدا کړي، کورونه یې اخیستي، سرمایه یې جوړه کړي، باید افغان موسیقي ژوندۍ وساتي. خو له بده مرغه زه ګورم چې دوی یو ډول بې پروايي کوي. هنر ته په اوس شرایطو کې چې د زوال په حالت کې دی کار نه کوي. زه د یو مسؤول په توګه تمه لرم چې پخواني هنرمندان راشي، له ځوانو هنرمندانو سره دې د هنر په برخه کې مرسته وکړي، دوی ته دې اوږه ورکړي او د افغانستان موسیقي دې له دې وضعیت څخه وژغوري.
خواهش دارم که بیاین در چنین شرایطی در کنار جوانها باشن، توشی بر جوانها جور کنن، یعنی راهنمود جوانها شون، بیاین کار تولید کنن، شانه بتن موسیقی افغانستان از این وضعیت نجات بتن.
عسکری زیاتوی په کور دننه او بهر د ځوان هنرمندانو لګان او ستونزو سره سره بیا هم دا چې دوی ځوان انرژي لري، نو خپل کار باید په پوره مینه او صداقت سره پر مخ یوسي.
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن.
ځوانان کلونه کلونه ژوند، فعالیت او خوځښت مخکې لري. کوم سیاسي تحول چې رامنځته شو دا د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې څو ځله تکرار شوی دی. لکه څنګه چې ما خصوصي هم له ځوانو هنرمندانو سره دا خبره کړې ده، اوس د تاسو د راډیو له لارې بیا هم ټولو ته وایم چې دا وخت د حوصلې او مبارزې دی. د موسیقي په برخه کې خپل تمرین مه پرېږدئ، ځکه که یو ځل له خپل مسلک څخه لرې شوی بیا یې په اسانۍ سره مخکې نه شئ وړی. ځوانان دې له تجربه لرونکو کسانو څخه مرسته وغواړي او موسیقۍ ته دې په صداقت سره ژور کارونه وکړي.
بیشتر انرژي وګزارن، امیدوارانه یک مقدار عمیق‌تر، یک مقدار از انسان ها از داشته های با تجربه ها استفاده کرده کارهای عمیق‌تر را انجام بدن.
درن دوستان، دا و دیدی اونه دتان دی چنگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته ښه راغلاست. په درسی ساعت پروګرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. د ووم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علیه السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمي تاریخ یو په زړه پورې برخه لولو. ښوونکی نن د ابراهیم علیه السلام له لورې د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم راګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علیه السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندګانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون دپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام وسلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د ازر زوی و او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی و او د خپلو نیکو اخلاقو څخه یې په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازر چې د ابراهیم علیه السلام پلار و، بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځوانۍ ته رسیږي یا هم ځوانیږي، نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ شوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چا ته ګټه رسوای سي او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، موږ ته رزق او روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا را ژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کی. او ورته ویې ویل چې دغه کار زموږ پلرونو هم کړی دی او موږ یې هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسې او ستاسو پلرونو یې عبادت کله چې عبادت کوئ دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستي ومني ترڅو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه سي. ازار ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې که چیرې تا موږ منع کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو وسلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخښي. دا بخښه د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بتپرست و، د بوتانو عبادت یې کوئ، د دوی د ډلې څخه و، او داسې نس کېدلی چې پر خپل زوی دې کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړل اوس به وایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بد په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي، نو له ابراهیم علیه السلام وسلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې ټوله خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یمه. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر یې د دوی د لوی بد په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دي، خو ابراهیم علیه السلام وسلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړئ. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شورېدلی سي او دا کار هغه نسي کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسي کولی نو تاسې ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوهو خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود و او کافر و د بوتانو لمانځنه کول امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډاروونکی او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د شپاړسو کالو و. خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخیستی او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریمه موضوع لرو چې لیکل شوې ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزوري مخلوق دی، د هغه جنگ ته ور واستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاش په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته تر دې له بی بی سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړې. شام د یو ښار نوم دی. او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي او بی بی هاجره یې هغې ته ور وبخښله. بی بی هاجره ایمان راوړي او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه السلام اولاد نسبیده. په پای کې بیا بي بي سارا د ابراهیم علی السلام څخه غوښتنه کوي چې د بي بي هاجرې څخه سره نکاح وکړي تر څو ګوندی الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علی السلام او نمرود په مقابله کې مو واوریدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علی السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېد او دا باطله ادعا د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونې په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپلو گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لاره تعقیب کړه که د حکومت کولو بله بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تېر درس کې مو وویل چې هارون رشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنستی. امین یو بی تدبیره او عیاش سړی و. د ده پلار کوم وصیت کړی و د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. د هغه پلار وصیت داسې و چې اول به دی بیا د ده ورور ولیعهد دي، خو ده د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. کله چې مامون د دې پېښې څخه خبریږي، د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق ګڼي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ور ولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي، د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپه سالار و، طاهر د سپه سالار و چې د سپه سالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشرته ویل کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي، هغه د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د ماتې سره مخامخ شو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 1309 هجري قمري کال کې یې بغداد ونیوی او امین یې بندي کړ. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل شو او د هغه سر یې مامون ته په چپمرو کې و وایستوي، او په دې ډول مامون واک او امارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون، یعنی مامون رشید، د امین د وژلو څخه وروسته په 1309 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېنستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاښونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډېر اوچت او لوړ شخصیت و. د 1309 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپل پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 208 هجري قمري کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپل پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپل لور د فضل بن سهل په مشوره امام علي بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علي رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د علویانو شین بیرغ د عباسیانو د تورې جنډۍ پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی یې خپل سپه سالار وټاکئ. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چې نه وو هغه د منځه یوړي، او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وخت کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته له منځه ځي. اوس د مامون جن صفتونه وایو چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. په خپله به دی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به یې احترام کوي. مامون له شلو کلو او پنځو میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین له وژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم و او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعت هر کله راشي. کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره یې د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له درې ګونو قواوو، اجرائیه، مقننه او قضایه څخه جوړو. قضایي قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکوه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه. احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې هڅول. خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباشه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیری و. یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 300,000 ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدله. د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیون روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم منځته کولو په مخه احمدشاه بابا د 2 ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په مخه د شمال په لور هم لشکر ویست چې او بریالیتونه یې په نصیب سو او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده، د سوله ییز شخص په توګه یې د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله، په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته، کړکیچونه په سوله ییز ډول حلول، په سیاست کې د نرمش پلوی او د تل به د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول، د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له شپږویشت کال واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د یو پنځوس کلو په عمر په یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه دره اویا زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو.
لکهون کې مواوري دل چې احمد شاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګران اوس د کوونکو هیله ده چې نننی درس درته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601. Thank you.